په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د نوملیکنې پر یوه مرکز برید دوی په جدي توګه اندېښمن کړي دي. د کندهار امنیه قمندانۍ تایید کړی چې د دغه ولایت د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون قمندان جانان نن په یوه چاودنه کې وژل سوی دی. په افغانستان کې 14% د مړینو کچه د زړه او رګونو ناروغۍ جوړوي چې ډېری یې په ښځو کې لیدل سوي دي. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعته خبرونه ته موزه فریبا ظاهر او زما نور همکاران هر کلی کوو. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه سالم محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
په کندهار کې د چټک غبرګون د قطعي قمندان ووژل سو. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د داعش لخوا په جوزجان کې د یوه کم عمره هلک د سر پرې کېدل جنایتکارانه عمل دی. د امریکا ولسمشر وایي د سی آی ای مشر د شمالي کوریا له رهبر سره کتلي. د کندهار امنیه قمندانۍ تایید کړی چې د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د قطعي قمندان جانان افغان د مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل سوی. د امنیه قمندانۍ مرستیال وایان متي الله هلال ازادي راډیو ته ویل چاودنه نن سهار د کندهار په څلرمه حوزه کې سوی.
په چاودنه کې جانان افغان په شهادت رسېدلې دي او سره درې سرتیري هم زخمي شوي دي چې زخمي پولیس له لورې انتقال شوي دي چې اوس مهال یې صحیح حالت ته جدول دي. په چاودنه کې ملکي کسان ته کوم زیان نه دی اوښتی.
یوی باوری امنیتی سرچینه ازادي راډیو ته ویلي چې په چاودنه کې د کندهار د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د قطعي قمندان جانان افغان دوه ساتونکي هم وژل سوي دي. د سرچینې په حواله چې بم د سرحدي پولیسو د قطعي قمندان په موټر پورې نښلول سوی و، وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د داعش لخوا په جوزجان کې د یوه کم عمره هلک سر پرې کېدل جنایتکارانه او غیر انساني عمل دی. په کابل کې د دې کمیسیون ویان بلال صدیقي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
دا ډول ناوړه اعمال هیڅ ډول توجیه او دلیل نشي منلی. که دغه ماشوم هر جرم کړی وي، هیڅ قانون یولس کلن ماشوم ته دغه ډول مجازات نه مني. په دې برخه کې هیڅ توجیه د منلو نه ده.
د جوزجان ولایت چارواکو ویلي چې د داعش وسلولو دغه ماشوم یک شنبه ناوخته په دې ګناه وژلی چې افغان سرتیرو ته یې خواړه وړل. یوه میاشت مخکې تښتول سوی و. مخکې دغه ماشوم 14 کلن ګڼل سوی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د نوملیکنې د یوه مرکز د ځینو کارکوونکو اختطاف دوی اندېښمن کړي دي. د غور ولایت چارواکي وایي پرون سه شنبه د مرکز فیروزکو په مربوطاتو کې د انتخاباتو د نوملیکنې د یوه مرکز درې کارکوونکي او دوه پولیس وتښتول سول. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن پر دې پېښه اندېښنه څرګنده کړه.
بدبختانه دغه حادثه چې په غور کې شوې ده موږ جدي تعقیب کړو، نگران کړو او موږ جدي رابطه کې یو دی وزارت داخلي سره، د غور ولایت مسؤلینو سره.
دغه نوملیکنه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د هغو انتخاباتو لپاره کیږي چې د تلې یا میزان پرته ویشتمه کیږي. په بغلان کې نن غرمه په یوه ترافیکي پیښه کې دوه تنه مړه سوي او اوله وتنه نور ټپیان سوي دي. پیښه د دوشي ولسوالۍ په پیازقول سیمه کې سوي ده. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویان زبیح الله شجاع وویل چې د یوه مسافر وړونکي او بار وړونکي موټر ترمنځ دغه ټکر د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله سوی دی. ښاغلي شجاع ویلي ټپیان د پلخمري روغتون ته انتقال سوي چې وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا سی آی ای مشر مایک پامپیو د شمالي کوریا له رهبر کیم جونګ اون سره کتلی دي. د شغلي ټرمپ خبره دوړ مشرانو تیره اونۍ سره کتلی او د یوې سرمشریزې د جوړېدو په اړه پلانونه طرح سوي دي. شغلي ټرمپ نن په ټویټر کې لیکلي له کیم سره د پامپیو کتنه په کراري مخ ته ولاړه او شی اړیکې ایجاد سوې. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د امریکا په فلوریدا ایالت کې په دې اړه وویل
موږ له شمالي کوریا سره مستقیم خبرې پیل کړې دي. دا مذاکره په لوړه سطح شوې ده. زه باوري یم چې ښه نیت شته او ډېر ښه کارونه د ترسره کېدو په حال کې دي.
د کیم او پامپیو ترمنځ د کتنې راپور واشنگتن پوسټ رسپانې پرون خپور کړ. راپور وایي دواړه مشرانو د ایستر د رخصتیو پر مهال سره کتلي دي. عراقي چارواکو وروسته له هغې د روسیې دوه ښځو ته د عمري بند سزا واوروله چې له داعش سره یې په اړیکو محکومې کړې. دغه شزه چې د بغداد د یوې محکمې لخوا پرون محکومې سوي په اصل کې د داغستان ګڼل سوي. دغه جمهوریت د روسیې په شمالي قفقاز سیمه کې له چچنیا سره پر پوله پروت دی. د روسیې دولتي رسنوي راپور ورکړی چې د عراق ټلویزیون ویلي چې د همدې محاکمې پر مهال د آذربایجان درې ښځینه اوسیدونکي او یوه قرغزۍ په بند محکومې سوي دي. د دغو ښځو په اړه سمدلاسه نور جزیات نه دي تایید سوي. د فرانسې خبري اژانس بیا راپور ورکړی چې په دې لړ کې د آذربایجان 15 ښځینه وګړي د مرګ په سزا محکومې سوي دي. د روسیې د دولتي رسنیو او دغه راپور ترمنځ تناقض سته. او په ارمنستان کې نن په زرګونو کسانو د پلازمینې یریوان په مرکز کې لاریون وکړ. دوی هڅه کوي هغه اعتراضیه غورځنګ جاري وساتي چې د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه د سرج سرکسیان تر ټاکل کېدو وروسته پیل سوی دی. سرکسیان د اوږدې مودې لپاره د ارمنستان ولسمشر هم پاتې سوی دی. بلخوا د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان د سلګونو کسانو د لاریون رهبري کوله چې د سرکسیان د دفتر تر مخې پورې روان وو. د لاریون د ساحې په شاوخوا کې اضافي پولیس ګمارل سوي دي. دغو پولیسو ګڼ لاریون کوونکي نیولي او د ترافیکو جریانې بیرته عادي حالت ته ستون کړی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وړاندې هم کتلای سي پته مو د ازادي رادیو .com. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په غور کې د نوملیکنې پر یوه مرکز برید دوی په جدي توګه اندېښمن کړی دی. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمي:
بدبختانه دغه حادثه چې په غور کې شوې ده موږ جدي تعقیب کړو، نگران کړو او موږ جدي رابطه کیو دی وزارت داخلي سره، د غور ولایت مسؤلینو سره.
د کندهار امنیه قمندانې تایید کړی چې د دغه ولایت سرحدي پولیسو د چټک غبرګون قطعي قمندان جانان نن په یوه چاودنه کې وژل شوی دی.
جنان افغان پر موټر باندې 14 نفر دی چې په 14 کې جنان افغان په شهادت رسېدلی دی او سره درې سرتیریان زخمي شوي.
د هلمند پرلت ځوانانو نن په ولاریون کې هغه بریدونه وغندل چې د حکومت لخوا په دې وروستیو کې په کندوز او د طالبانو لخوا په غزنی ولایت کې د یو بل پر ضد وسول. خو دا ولسی جرګې شمیر غړي دا کوي چې په ځینو هیوادونو کې داسې کسان د افغان ډیپلوماټانو په توګه مقرر شوي چې حتی د ښوونځیو د فراغت سندونه نه لري.
تاسفانه چې اکثره خلک داسې دي چې دولسم سند هم نه لري، هغه د باندې د افغانستان نمایندګي کې هغه خلکو مقرر کړي چې په حکومت کې نفوذ لري.
په دوه هم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه، یو اساسي او بشري حقونه او بلې ژوند په شیبو کې خبرونه هم لرو. ورزو د خبرونه لمړني مطلب ته، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي په غور کې د نوملیکنې پر یو مرکز برید دوی په جدي توګه اندېښمن کړي دي. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمي وايي لاندې شنو سره سره پاتیرو څلور ورځو کې شپږ او حضرت خزیاتو کسانو نوملیکنه کړي ده. محمد حدیث پردیس تفصیل راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که څه هم امنیتي بنسټونو ډاډ ورکړی چې د نوملیکنې د پروسې امنیت به خوندي کړي، خو د غور حملې دوی په جدي توګه اندېښمن کړي. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله شمیل ازادي رادیو سره په خبرو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو وایي د نوملیکنې پروسه به په بریالیتوب ترسره شي.
بدبختانه دغه حادثه چې په غور کې شوې ده موږ جدي تعقیب کړو، نگران کړو او موږ جدي رابطه کیو دی وزارت داخلي سره، دی غور ولایت مسؤلینو سره چې دا مسله وکولی شي په اسانه حکومدار انګل یا قومي مشرانو سره، هغه محلي مشرانو سره هلته په غور کې چې دلته په وزارت داخله کې امنیتي ملي سره چې ترسو دا مسله حل شي.
د سه شنبې په ورځ د غور په مرکز د فیروزکو ښار د غلامان په سیمه کې د نوملیکنې په یو مرکز وسلوالو برید وکړ او 15 تنه یې برمته کړل. د غور د سیمه ییزو چارواکو د معلوماتو له مخې په برمته شوو کې د کمیسیون درې کارکوونکي او دوه پولیس شامل دي. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسې له پیل څخه تر دې دمه د لومړنۍ برید چې د نوملیکنې په یو مرکز کېږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو تر دې وړاندې امنیتي مسؤلینو د نوملیکنې د پروسې د امنیت په اړه ډاډ ورکړی وو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په سوالي پیغام کې د غور د پیښې په اړه بې خبري ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې طالبان به د انتخاباتو مخه ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې په تیرو څلورو ورځو کې له شپږ اویا زرو څخه زیاتو کسانو نوملیکنه کړې چې کابو شل زره یې مېرمنې دي. د نوملیکنې د پروسې پر وړاندې د نامنۍ تر څنګ د انتخاباتو په پروسې د خلکو بې باوري بله لویه ستونزه ګڼل کېږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د غور پېښې دا وښوده چې د نوملیکنې پروسه به له جدي ننګونو سره مل وي. د ولسي جرګې غړی عبدالستار خواسي:
نامنۍ اثرات بېخي ډېر دي. په غور کې د مرکز سوځول او کارکوونکي اختطافول دا لوی ګواښ دی د انتخاباتو د کارکوونکو لپاره. که چېرته حکومت واقعا اراده د دې لري چې په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره کړي، اول باید د پروسې ته سرعت ورکړي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم وکیلانو له دې کبله په کمیسیون انتقاد وکړ چې له چمتووالي پرته یې د نوملیکنې پروسه پیل کړه. د وکیلانو په خبره که چېرته کمیسیون او په ټوله کې حکومت ونه کړای شي چې د نوملیکنې پروسه په بریالیتوب پای ته ورسوي، نو په ولسواکۍ او انتخاباتو به د خلکو نسبي باور هم له منځه ولاړ شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تل په دې ټینګار کړی چې د نوملیکنې پروسې لپاره پوره چمتووالی موجود دی او دغه پروسه به د پلان مطابق ښه پر مخ ولاړه شي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنې مو اورېدلې. دغه ورځ د انتخاباتو چارو یو شمېر کارپوهان وایي په غور کې د نوملیکنې پر مرکز برید دا وشو چې دغه پروسه له ګڼو ننګونو سره مخامخ ده. دوی وایي که حکومت امنیت او د انتخاباتو په پروسې د خلکو د باور د رامنځته کېدو په برخه کې جدي او ژر اقدامات ونه کړي، د نوملیکنې او د انتخاباتو ټوله پروسه تر پوښتنې لاندې راتلی سي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د همدې موضوع په اړه د انتخاباتي چارو له کارپوه جانداد سپینغر سره مرکه کړې. په ګډه
خا د غور پېښې دا وښودله چې د امنیتي نظره دغه د نوملیکنې پروسه د جدي ګواښ سره مخامخ ده. د غور په څېر یا غور د وضعیت ته مشابه مو ډېر ولایات او ډېرې سیمې لرو چې هلته هم په بلقوه یا پوتانشیل د دغسې حوادثو د رامنځته کېدو شته دی، یعنې احتمال موجود دی. او که په دې رابطه کې جدي اقدامات ونه شي، تضمینات رامنځته نه شي، نو دا پروسه خو به مخکې لاړه شي خو ډېره به ناقصه وي او د خلکو ګډون به هم په کې کمی، مخصوصا هغه سیمو کې چې نارامه دي.
او په دغسې شرایطو کې چې تاسو هم اندېښنه وښوده چې دغه د غور موضوع یو نمونه ده چې دغه پروسه له امنیتي ستونزو سره مخامخ ده، نو څه فکر کوئ چې څومره امکان لري بلاخره همدغه مسله چې دغه پروسې هغه په هغه شکل چې لازمه د امنیت د تامین شي او هغه مطلوبه نتیجه چې د اقل غواړي ولس یې غوښتونکی او کمیسیون یې غواړي هغه ترلاسه شي؟
نو زه فکر کوم چې ډېر ضرورت دی چې حکومت، کمیسیون، سیاسي ګوندونه، سیاسي جریانونه سره منظم ناستې مشورې پر دې رابطه باندې شروع کړي چې د کومې لارې نه کولی شي د دوی دغه پروسه کامیابه کړي، امنیتي برخه کې کوم اقدامات په ګډه کولی شي او کوم کارونه باید صورت ونیسي، د خلکو د اعتماد او اعتبار رغونې په رابطه باید کوم کارونه وشي، عامه پوهاوی.
ستاسو خبرې مې قطع کړې، دغه د اقداماتو خبره تاسو وکړه، تر دې پخوا تاسو هم شاهد یاستئ چې حکومت، کمیسیون، امنیتي ارګانونو دوی د اقداماتو خبره کړې وه چې تدابیر نیول شوي او په دې رابطه باندې ډاډ ورکړی و، خو بیا هم ولیدل شول چې دغه پروسې په جریان کې داسې پېښې رامنځته کېږي.
ګوري، امنیت خو تنها هغه فزیکي امنیت نه دی، موږ استخباراتي کشتي ارګانونه لرو او دا کشتي ارګانونه سخت تړلي دي د خلکو همکارۍ ته. نو که د یو خوانه امنیت ترینګړی وي او د خلکو هم د بلې خوانه همکاري نه وي، خلک په پروسې بې اعتماده وي، ارزښت ورنه کړي په خپلو سیمو کې دې پروسې ته، هغوی استخباراتي معلومات نه شریکوي د استخباراتي ارګانونو سره، او بیا استخباراتي ارګانونه نه شي کولی چې هغه امنیتي تدابیر ونیسي یا د دغسې حوادثو مخنیوی وکړي. نو ګوري، دا په زنجیروي توګه دغه اقدامات به شوي، خو دا به ناقص اقدامات، ناقصه اقدامات چې هغلته تر شا یې د خلکو ملاتړ، اعتماد نه وسي، ولو په امنیتي برخه کې هر کار وشي دا به نتیجه ورنه کړي.
د انتخاباتي چارو کارپوه جانداد سپینغر و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورځو کندهار ته. د کندهار امنیه قمندانۍ تایید کړی چې د دغه ولایت د سرحدي پولیسو د چټک خبرګون د قیدي قمندان جانان د خپلو دوو ساتونکو سره د ماین په یوه چاودنه کې ووژل سو. چارواکي وایي چې چاودنه د مقناطیسي ماین په وسیله سوې ده او په پیښه کې درې نور سرحدي پولیس ټپیان سوي دي. صادق رښتینی له کندهار راپور کوي.
د کندهار د امنیه قمندانۍ مرستیال ویان متي الله هلال ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د کندهار ښار د څلرمې اوزیا اړوند د زاړه ګمرک په سیمه کې د سرحدي پولیسو د چټاک خبرګون د کمانډان جانان ماما پر هولیکس موټر د چسپکی ماین چاودنه سوې چې په پیښه کې کمانډان جانان وژل سوی او درې ساتونکي ټپیان سوي.
د حضرت ماما په سیمه کې نن سهار 9 بجې او شل ولا جانان افغان پر موټر باندې چاودنه سوې ده چې د چاودنه کې جانان افغان په شهادت رسېدلې دي او سره درې سرتیریان زخمي شوي دي چې زخمي پولیس خلور روي انتقال شوي دي چې اوس مهال یې صحیح حالت ته جدول دي. په چاودنه کې ملکي کسان ته کوم زیانه دي اوښتي.
په عیني وخت کې یو امنیتي سرچینه چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې په چاودنه کې کمانډان جانان او د هغه دوه ساتونکي وژل سوي او درې نور سرحدي پولیس ټپیان سوي دي. د دې حملې مسؤلیت د دولت وسلوالو مخالفینو منلی. د طالبانو ویان قاری صف احمدي ازادي راډیو ته په واسطه سوي پیغام کې د کمانډان جانان په ګډون د شپږو سرحدي پولیسو د وژل کېدو ادعا کوي. کمانډان جانان د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکی و چې د تیرو څلورو کلونو راهیسې د سرحدي پولیسو د چټاک خبرګون د کتې د کمانډان په توګه دنده درلودل. نوموړي تیر کال د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ د لقمان او نظر په کلیو کې د پاکستاني ملیشو سره د افغان سرحدي پولیسو مشري کول.
زموږ غلاه زده راډیو ری دوستانو له کندهار څخه به غونډي هلمند ته ورسو. د هلمند د پرلت ځوانانو نن لاریون وکړ. د دغه ځوانانو چې شمیر یې سلګونو ته رسېدی یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو څخه د سولې غوښتنه وکړه. دوی په دې وروستیو کې هغه بریدونه هم وغندل چې د حکومت لخوا په کندز او د طالبانو لخوا په غزنی ولایت کې د یو بل پر ضد ترسره سول. زموږ همکار محمد الیاس دایی په دې اړه تفصیل راکوي.
د لشکرګاه ښار پر عمومي پخوانی جاده باندې د موټرونو او پیاده کسانو په مټ د غلاریون کې سلګونه کسانو برخه درلوده. د دوی سره د پرلت غړي، دکانداران او ځینې عام خلکو په شمول د ولسوالیو څخه راغلو کسانو برخه اخیستې وه. لشکرګاه کې د هلمند ځوانانو لخوا د حمل یا ورید میاشتې تر دوهمې نیټې وروسته د څوم ځل دی چې ګڼ شمېر کسان د خیمې څخه د ښار واټونو ته راوځي او د جنګ له ښکېلو خواوو غواړي چې سوله وکړي. د لاریون یو غړي اقبال خیبر چې په یو واړه سپین موټر کې ولاړو په ډیر لوړ آواز خبرې کولې. خیبر همدا تیر میاشت د کندوز په درستیات چې ولسوالۍ کې هوایي برید چې د طالبان په شمول یو شمېر ملکي کسان پکې ووژل سول او د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې چې د ولسوال په شمول یو شمېر کسان پکې ووژل سول ووهل. لشکرګاه کې د پرلتونو او لاریونونو د غلړې تر هغه ځان مرګ برید ورسته پیل شوی ده او ګډونوالو د حکومت او طالبانو د سولې غوښتنه کوي چې لامل یې شپانس کسان د ماشومانو په شمول ووژل سول او د پندوس نور ټپیان سول. هغه برید د لشکرګاه د لومړي حوزې په مربوطاتو کې د غازی محمد ایوب خان په نوم یو لوبغالي ته نږدې د حمل یا د ورید میاشتې پر دوه نیټه پر حال کې چې د غیژنیونې بازي هم پکې روانه وه ووسو. لاریون کوونکو د خپل مارچ په برخه کې د وسلوالو د دې اقدام چې په لشکرګاه او شاوخوا سیمو کې به تر امرسانی پورې مخابره تي چې به کې هم بندي وي نیوکه وکړه. وغه د لشکرګاه د ځوانانو د پرلت د غړو او خلکو ترمنځ د همغږي په ضد وبله. که هم طالبانو د هلمند د ځوانانو ولسی حرکت ته چې د سولې په خاطر پیل سوی دی مثبت او قانع کوونکی جواب نه دی ویلی، خو دا حرکت د هیواد نور ولایتونو ته هم غځېدلی دی چې د ورځې نه بلې ته د پراخوالي په حال کې دی. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدله کړو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اووه بجو پورې پر منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د اف ام په سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خپرونې لري. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون موندنې ښیي چې یو شمېر افغان ډیپلوماتان له ښوونځیو څخه د فراغت اسناد نه لري. د دغه کمیسیون رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې دا ډیپلوماتان د اړیکو او د حکومتي چارواکو سره د پېژندګلوۍ له مخې مقرر سوي دي. نور حال د یوسف تدران په راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر زمرک پاتخوابی وایي یو شمیر افغان ډیپلوماټان د اړیکو او حکومتي چارواکو له ډلې د بهرنیو چارو له وزارت سره د پیژندګلوۍ په بنسټ ټاکل شوي دي. ښاغلی پاتخوابی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه څېړنې چې دوی د بهرنیو چارو له وزارت څخه کړي ښیي چې په بهرنیو هیوادونو کې میشه افغان د ډیپلوماټان حتی د دولسم ټولګي څخه د فراغت اسناد هم نه لري.
تاسفانه چې اکثره خلک داسې دي چې د دولسم سند هم نه لري، هغه د باندې د افغانستان نه د افغانستان په نمایندګۍ باندې په نورو هېوادونو کې د افغانستان نمایندګۍ کې هغه خلکو بقرار کړي چې په حکومت کې نفوذ لري او په وزارت خارجه کې نفوذ لري. بیا په بل شکل باندې په هېواد کې داسې مقرر شوي دي چې یو ډیپلومات هلته په درې کاله حق لري چې په یو ځای کې دنده ترسره کړي او هغه بېرته راشي افغانستان کې په نوبت سره هغه څوک چې حق وي د هغوی د حق مطابق هغوی ته دنده ورکړل شي.
پاتخوابی د دغو ډیپلوماټانو د شمېر په اړه چې د په وینا اسناد نه لري څه نه وایي، خو زیاتوي چې ځینې نور هم د تحصیلي اسنادو خلاف ډیپلوماټان مقرر شوي دي. دا وخت افغانستان له اویا څخه په ډېرو هېوادونو کې سیاسي نمایندګۍ لري. د دولتي کارکوونکو قانون د شپېتمې مادې له مخې د بهرنیو چارو وزارت لپاره د استخدام معیار لږ تر لږه لیسانس ښودل شوی او هغو کسانو ته ترجیح ورکول کیږي چې د حقوقو، سیاسي علومو، سوداګرۍ او اقتصاد، ژورنالیزم، ادارې او مدیریت څخه فارغ او وزارت ورته اړتیا ولري. د انګلیسي ژبې په ټافل ازموینه کې لږ تر لږه د 450 نمرو او یا له دغو نمرو سره د ورته ازموینې څخه فراغت بل هغه شرط دی چې د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکو ته ټاکل شوی دی. د ولسي جرګې ځینو غړو تل په بهرنیو هیوادونو کې د افغان ډیپلوماټانو د څرنګه مقررې په اړه انتقادونه مطرح کړي دي. د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي د بهرنیو چارو وزارت باید د ډیپلوماټانو په ټاکلو کې شایسته سالاري او تحصیلات په پام کې ونیسي. کلکانی ویلي دوی د افغان ډیپلوماټانو د تحصیلي اسنادو او سوابقو په اړه څو ځله د بهرنیو چارو له وزارت څخه معلومات غوښتي، خو دغه وزارت د معلوماتو له ورکولو څخه ډډه کړې ده.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په هیواد کې 14% د مړینو کچه د زړه او رګونو ناروغي جوړوي. دغه وزارت مالجوي تب رئیس محب الله زیر نن دا خبره رسنیو ته کړې ده. له بلې خوا یو شمېر ښځینه ډاکټران وایي د زړه او رګونو ناروغي په میرمنو کې مخ په ډیرېدو ده. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپی په رپورت کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي د دوی د معلوماتو په اساس د محل د نارینه او په پرتله خزینه او کې د زړه ناروغي مخ په پراخېدو ده. د دغه وزارت د مالجوي طب رئیس محب الله زیر د چهارشنبه په ورځ د خبري په مرمنو کې د زړه او رګونو د ناروغیو ترنوان لاندې لمړني ملي سمپوزیم په سنډه کې رسنیو ته وکړي. نوموړي وړاندې په دې اړه وویل
د مرخه سوال لسلنه دا د مړینو کچا همدغه د زړه او رګونو ناروغي تشکیلی تخمین داسې ښیي چې په خزینه کې له بده مرغه د زړه ناروغي نسبت نارینه وو ته زمونږ په وطن کې زیات دي. لامل یې چې خزینه د بارداری په وخت کې د دوی په زړه باندې ډیر بوج کیږي. له بله بخوانه په هیواد کې کومې غمیزې چې شته د هغو بار له بده مرغه زمونږ او تاسې په خزینه وو.
د یو شمیر نړیوالو څېړنو په اساس هر کال په ټوله نړۍ کې د څه باندې 1,000,000 انسانانو په وژلو سره د زړه او رګونو ناروغیو د انسانانو د وژونکو رنځونو په سر کې ځای موندلی. همدارنګه ویره ښودل شوې ده چې تر راتلونکو 20 کلونو پورې به دا شمېره په کال کې تر 3,000,000 انسانانو هم واوړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي د زړه او رګونو ناروغیو په اړه یو تریخ واقعیت دا دی چې له دې ناروغیو نه د زیان لویه برخه بېوزلو هیوادونو ته رسیږي چې د مړینو 80% په همدې هیوادونو کې پیښیږي. د زړه حمله یا قلبي سکته چې د زړه د رګونو د بندېدا له کبله پیښیږي د زړه د رګونو د ناروغیو تر ټولو ځورونکې پایله ده چې ډیری وخت د وګړي په مړینه تمامیږي. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه د جوړ شوي لومړني ملي سمپوزیم په څنډه کې یو شمېر ښځینه ډاکټرانو وویل یاد سمپوزیم به د ډاکټرانو د ظرفیت لوړولو لپاره ګټور تمام شي. نسرین اوریاخیل په دې اړه وویل
دا سمپوزیم چې نن جوړ شوی دا واقعا یو ډېر ښه ابتکار ده. دا د ډاکټر صاحبانو د ظرفیت جګولو لپاره یا تعلیمات متداومي طبي لپاره ضرورت ده.
د ځینې روغتیایي سرچینو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د زړه او رګونو ناروغۍ افغانانو دریم ستر وښونکې بلل کېږي. په همدې حال کې یو شمېر روغتي متخصصین وایي په افغانستان کې د هرې مړینې د لامل پلټنه نه کېږي او په وینا یې کچېرې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغې ناروغۍ مخنیوي ته جدي پاملرنه ونه کړي دا شمېره به په حیرانوونکې توګه لوړه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوماند مایک پامپیو پرون سه شنبه د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره کتلی دی. دا چې دغو مشرانو پر کومو موضوعاتو خبرې کړې او څه ویلې دي د دې سفر تفصیل عصمت سرمن راوروي.
راپورونه وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سی آی ای عمومي رئیس مایک پامپیو شمالي کوریا ته لیږلی و چې د دغه هیواد له مشر کیم جونګ اون سره وګوري او د شمالي کوریا د اتمي پروګرام پر سر د او ولسمشر ټرمپ د کتنې پروګرام تنظیم کړي. د پومپیو او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ د کتنې خبر لومړی پلا پرون سه شنبه واشنگتن پوسټ رسپاړې خبر کړه ویل چې دواړو د رواني ونې په فایل کې سره لیدلې دي. واشنگتن پوسټ خبره د دوو سرچینو په قول کړي او بیل دي چې د هغو نوم یاد کړي ویل دي چې دواړو له موضوع پوره خبر دي. روټرز خبري اژانس او نیویارک ټایمز رسپاړې ورسته تایید کړه چې پومپیو او کیم جونګ اون سره کتلې دي. د دوی کتنه له 2000 میلادي کال را پدې خو د امریکا او شمالي کوریا د دوه تر ټولو جګپورو چارواکو ترمنځ دمړنۍ کتنه ده. په 2000 میلادي کال د امریکا د بهرنیو چارو د همغه وخت وزیر مادلن البرایت د شمالي کوریا د اوسنی مشر له پلار کیم جونګ ال سره کتلی وو. په عین حال کې ولسمشر ترامپ په فلوریدا کې د جاپان له صدر اعظم شینوزو ایبی سره په کتنه کې وویل چې له شمالي کوریا سره په لوړه کچه مخامخ خبرې کړې دي. د جاپان صدر اعظم د ترامپ جرأت وستای چې موافقه یې کړې چې د شمالي کوریا له مشر سره د کړکیچ د حل کولو لپاره مخامخ ویني. شاغل ترامپ وویل له شمالي کوریا سره دا ډول تماسونه به خوشبيني زیاته کړي چې چاري سمې پرمخ ځي خو به کتل شي چې څه کیږي. د شمالي کوریا له مشر سره د سی آی ای د عمومي رئیس تر کتنې مخکې د ترامپ او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ د کتنې د احتمال په اړه ځینې شکونه مطرح شوي وو. د دوی د کتنې لپاره رسما نیټه نه ده ټاکل شوې ځکه چې باید مخکې تر مخکې ځینې مقدماتي کارونه وشي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم صاحب وسیار کو زید زابل ولایت کلاس بازار کا خبر کو اور از تزمو کلاس بازار اس کار نہ تو بس نہ حکومت یہ غیر فخر مشارکتی نہ دے او پارک نہ یو چوک نہ بدا تول بازار کی یو چوک نہ سے یو چوک کار شروع کار پر نمائی مگر دی بس کا بغیر نمائی پات و اخر اس کا لغم و نہ ہوئی تو چوک دا ولا کول ولایا کول کول بازار کې یو چوک نشته ورو دا د حکومت صدا وستن ورمه دا وایي چې به څه دا ویلای چې کار وکړي پارک کې چې زیاده جوړ کړي کاغذ او زده نه شي جوړ دي چې دا سره مرداري دي پس هغه وستن یې دا وایي چې به څه ګلو دا روان دي.
السلام علیکم روزانه زبل من ولایت لسرګا څخه می زنګ درته ولید جمعه ګل نه زم روزانه په دې من کې یو داسې جنگ دی یو داسې لګ درګه د عملیات روان دی روزانه خو ولا اسم تجادر وسپر نه دوه کړی زما وسته او زما
السلام علیکم ازادی رادیو کارکون کو تو سلام نولانی کوم پس سلام ازل ننگرانا خبر کوم کلا چی پخوا دی مجاہدین او دی شوروی جنگونو نجیب ناری ویلی چی راضی من سره چی نه خبر یو کی ویلی ډران نو غول ویل چی من تاسو نه دگی کو منګلو شوروی سره خبرې کوو اوس ما دا وخت دا مولا صاحبان له امریکا سره خبرې کوي څنګه چې د نجیب ارمان ټول افغانان کوي دغه شپې اشرف غني ارمان دوکیو بیا په وخت تیری او ټول دګسي سره یو لاس یو نور لاس سره ور کوي او نور دا نور وزنه بند کوي والسلام
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
او په دې سره په کابل کې 4:30 سو یو ځل بیا له سلام محمد صالح خد افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو
د کندهار امنیتي چارواکو تایید کړی چې د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د قطعي قمندان جانان افغان نن سهار د مقناطیسي بم په چاودنه کې وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د داعش لخوا په جوزجان کې د یو کم عمر هلک سرپرې کېدل جنایتکارانه او غیر انساني عمل دی. د جوزجان چارواکو ویلي چې د داعش وسلوالو دغه ماشوم یکشنبه ناوخته په دې ګناه وژلی چې افغان سرتیرو ته یې خواړه وړل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په غور کې د نوملیکنې د یو مرکز د ځینو کارکوونکو اختطاف دوی اندېښمن کړي دي. د غور ولایت چارواکي وای پرون سه شنبه د مرکز فیروسکوپ مروتاته کې د انتخاباتو د نوملیکنې د یو مرکز درې کارکوونکي او دوه پولیس وتښتول سول. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وای د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای مشر مایک پومپیو د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره کتلی دي. هرقی چارواکو وروسته له هغې د روسیې دوه ښځو ته د عمري بند سزا واورولی چې له داعش سره په اړیکو یې محکومې کړې. او په ارمنستان کې نن په زرګونو کسانو د پلازمینې یریوان په مرکز کې لاریون وکړ. دوی هڅه کوي هغه اعتراضیه غورځنګ جاري وساتي چې د دغه هیواد د صدر اعظم په توګه د سرج سرکسیان تر ټاکل کېدو وروسته پیل شوی.
مننه کوم سلام محمد سلام. حدیث پردیس به مو په افغانستان کې د سپورت له ډګره په مهمو پرمختګونو خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي ډیر ژر به د ارغوان په نوم د نجونو او هلکانو د بایسکل ځغلونې سیالۍ پیل کړي. د دغه فدراسیون رئیس حسین حمیدی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د سور د میاشتې په درېیمه نیټه به د هلکانو او د همدغې میاشتې په لسمه نیټه به د نجونو سیالۍ پیل شي. د بایسکل ځغلونې فدراسیون د معلوماتو له مخې د سور د میاشتې په 15مه نیټه به د رسنیو د ښځینه کارکوونکو ترمنځ د رسنیو د جام په نامه هم سیالۍ پیل شي. د بایسکل ځغلونې فدراسیون همداراز په ننګرهار کې د نارنج ګل جام په نامه سیالۍ وکړي چې د ننګرهار د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوي. د هندوستان د کرکټ د سوداګریزو سیالیو 15مه لوبه د راجستان رایلز او کلکتې نایټ رایډرز لوبډلو ترمنځ په جیپور کې ترسره کیږي. کلکتې تر دې دمه له څلورو لوبو دوه خو راجستان بیا د ترسره شویو دریو لوبو څخه دوه ګټلې او دواړه څلور پوینټونه لري. د دغه سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا ممبئی انډینز لوبډلې د رایل چیلنجر بنګلور لوبډلې ته په نسبتا لوړ توپیر په شپږ څلوېښت منډو ماته ورکړه. دا لوبه چې په ممبئی کې ترسره شوه پکې د ممبئی لوبډلې د بنګلور لوبډلې ته 213 لوړو منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې د ویرات کوهلی په مشرۍ د رایل چیلنجر لوبډلې په ټاکل شویو شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 118 منډې جوړې کړې.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومو ازادي راډیو را سره واوریدله. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري او دغه ورځ که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه او هم راپورونه او تحلیلونه مو زموږ پر ویبپاڼه هم ولولئ او واورئ. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلې او د ژمنې سره سم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. اول اساسي او بشري حقونه او ورپسې ژوند په شیبو کې خپرونې سته چې زموږ همکارانو په کابل کې چمتو کړي دي. په ګډه به یې واورو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په قانون کې د تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د نظارت او بررسۍ د څانګې مشر عبدالواحد سیرتی. سیرت صاحب اشاره خلاص. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په قانون کې تورن کس چاته ویل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. تورن کس هغه چاته ویل کیږي چې یو عمل او یو کردار په قانون کې جرم شمیرل سوی او هغه ته جزا تعین سوی، چې کله جرم تعین سوی وي او هغه ته جزا تعین سوی، دغه په چوکاټ کې که څوک مرتکب دی او عمل کیږي نو هغه تورن دی، ځکه چې هغه هغه جرم انجام کړی دی. او که چیرته یو عمل په قانون کې هغه ته جرم انګاری نه سوی او یا هغه ته جزا نه وي تعین سوی، دغه په کلو باندې هغه د قانون په خلاف عمل دی، ځکه چې قانون کې هغه جرم نه دی او دغه ته نسبت ورکوي. نو د مزنون کلمه خو طبعا یو عربي کلمه ده چې ځوان نه ده، ځوان وایي ګمان ته، ځوان نو ګمان او شک چې زه د یقین دی. نو کله موږ دلته چې مزنون هغه چا ته وایي چې هغه د قانون په رڼا کې تورن سوی وي یا ورباندې الزامیت لګول سوی وي، نو دغه کس ته موږ تورن او یا مزنون ویلای سو.
ډیره مننه سره صاحب. تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې هر هغه کس چې د قانون له خوا څخه مزنون سوی وي، تورن سوی وي، هغه ته تورن کس ویل کیږي. تورن کس د چا له خوا نیول کیږي؟
دلته دوه ټکي ته باید اشاره وسي. یو، کله چې تورن کس په محضر د عام کې د خلکو په وړاندې یا د پولیسو په وړاندې دی مرتکب دی عمل کیږي، پولیس مکلفیت لري، ځکه چې په دریاویم قانون د اساسي او په 1340 ماده د قانون اساسي کې د نظم او امن عامه مسؤلیت دی پولیس دی. پولیس کوای سي دلته دغه تورن کس په مجرد د لیدلو سره پولیس ونیسي. یو دویم، گرفتاری دی پولیس حق چه دی عقب و اساس دی جلب دی زیربت ارگانونو، لکه عدلی و قضای ارگانونو که کل پولیس دی یو جلب لیگی چه فلانکای کس پا دغ مزنونیت باندی یا پا دغ تور باندی مونگ دی مورد احضاریت دی او دی دی حاضرول مطلوب دی، تا چه امید دی چه دی مونگ سر پا دی عقل همکاری ہو که. نو پولیس مکلف دی چه تعمیل دی حکم د هر اداري هغه په د پولیس په وګه باندې. نو پولیس په دغه دوه حالاتو کې کوي سي چې یو تورن کس گرفتار کی او مربوطه ارګانونو ته وسپاري، او یا که مشهود جرمی هغه بیا خپل دوی د څېړنې د تحقیق لاندې نیسي، بیا پس دوسیه به محول د مربوطه ارګانو ته.
ډیره مننه. پولیس د یو تورن کس د نیولو پر مهال باندې څه مکلفیتونه لري؟ یعنی له تورن کس سره باید د څه ډول چل چلند وکړي او څه ډول هغه ونیسي؟
سوال ډیر ښه ځای دی. مونږ هم باید په دې رابطه باندې دا و چې کله زمونږ محترم پولیس د تورن د گرفتارولو او دغه د نیولو په خاطر جی، باید دی هر ورځ یو ټکی هم که پولیس په درسي ساتونو کې د دغه خپل مکلفینو ورته روښانه سي، واضح سي او د خپل مغز کې ونیسي، نو هغه باید عملی جامه ور واغوندي. پولیس چې کله گرفتاری ته ځي اول خو طبعا خپل هغه یونیفرم باغوندي او د مربوطه ارګانونو نه چې د تورن کس د احضارولو امر ورته ورکول سوی دی باید هغه ولري د تتابن هغه اداره یې هغه حوزه هم اجازه ورکړي د سره تبن رنجر دی موټر دی هغه به د یو چاپ سي جي چې کله توران کست زی خودشوندی خو په قانون باندې پوه دی هغه مرواجه د قانون پر رڼا کې هغه خپل احترام هغه به وړاندې کړي بیا به خپل شناسایي د کارت ورخي دا مې نوم دی دغه مې رتبه ده او د دې ترڅنګ باندې زه فلانکي حوزه کې مسؤلیت زما دی او ته چې تا پسې راغلی یم نو ته د فلانکي ادارې له طرفه په دغه مزنونیت یا په دغه تور باندې تی غوښتلی چې هلته ته حاضر سې ځکه اولین قدم کې د یو مزنون حق د پولیس له طرفه همدغه دی چې هغه ته به هغه کوم نسبت د جرم او یا د الزامیت ورته سوی دی هغه به ورته په ګوته کې روښانه کوي به چې ته په دغه جرم باندې یا په دغه الزامیت باندې دغه ادارې ته ته مطلوب یې بیا به دغه سړی چون باید موږ د قانون باید پوسو سرغړونه ونه کو قانون پولیس سره جنگ ونه کو پولیس سره دا ونه چې ته درځه زه درپسې درځمه بیا زه خپل جراب نه ته به که جراب یې دیني هغوسې ته به لاړ سې ځنونه به کور ته ننوځې خپل بوټان به راواخلې فامیل ته به ووایه چې زه فلانکي حوزې ته ځمه پولیس راپسې راغلی دی څه خبره ده ته به ورسره ډېر په احترام او که چېرته دی بیا دلته د قانون د پولیس سره مقابله کوي چې زه اوس نه درځم زه کالرم ته لاړ سه باناجوي چې زمینه د فرار وکړي نو دلته بیا پولیس مجبوره دی ځکه چې دا یو جلب یې په لاس کې دی ورغلی دی چې باید دای حاضره کړي که چېرته ده سره هغه قانون چې رفتار وکړي او هغه یې نه ورسره کوي بیا دلته طبعاً طبیعي خبره ده چې بیا د فرار زمینه مساعده نه سي د فرار جلوګیري شي نو بیا دلته هغه ولچک و زولانه پکار دی او که چېرته فرار نکی قانونی ډول خپل قانون ته ځان سپاري نو پولیس بیا حق نه لري چې پس دې ابلاغ د مزنونیت د مزنون ته تورن کسته ولچک و زولانه توهین تاخیر ده به نه کوي بیا به هماغسې د چوکاټ په قانون کې چون دواړه قانون باندې پودی سره د چوکاټ په قانون کې تورن کس مخته د تامین د امنیت په خاطر باندې پولیس به شاته او ځې مربوطه ته به ځي ولې دلته به پولیس کنزل نه ورته کوي او وهی به نه بدرفتاري به نه ورسوي د ده کرامت انساني به نه پایماله کوي که څوک پوښتنه کوي چا ته به د ده هغه اثار نه افشا کوي چې ولا دا ما په دې نیولی دی خو ګواکې دوه قدمه فاصله به وي ځه خو سړی دی روان دی پولیس تر شا دی څوک دومره هغه نه کوي او که ولچاکې نیولې به د ده هغه منطقه کې حیثیت کرامت آبرو عزت ټوله توی کې ځکه براتو زمه زموږ اصلي حالت دی نو دا کار باید پولیس ونه کی هغه د حیثیت او کرامت په کلی منطقه کې باید حفظ کی ځکه سبا باید د اولاد او کورنۍ ته خلک په سپک نظر باندې ونه ګوري بیا دغه د پولیس هغې د حوزې طبیبیایي که چېرته په حوزه کې هغه فورم ایجاب کوو فورم ورته ترتیبوي بیا پس هغه خپل مربوطه ارګان ته دا سړی به ور بیایي ورته استیموي بیا
ډېره مننه قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
ژوند
آزادی
خزینه پسر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله راو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیز سیرت صاحب د ورستې پښتنې په توګه پولیس ترڅو ساتنو پورې کولای سي چې یو تورن کس له خپل ځان سره وساتي
پولیس کولای سي د تورن کس ساتل د ځان سره د موضوع حجم په اندازه باندې یعنی کم موضوع کچیرته تحقیق ته انکشاف ته او سپړلو ته ضرورت وي نو نهایتا تر دو اویا ساعته پولیس کولای سي چې یو تورن کس ځان سره وساتي او د دو اویا ساعتونه مخکې هم کول هیڅ کوم قیدیت نسته ده چې دغه تور په حق باندې پولیس ته څه کوم مدارک شواهد اثباتیه هغه پلاس ورغلله بس دوسیه به غوټکۍ مربوطه ارگانونو ته به استوي او مزنون به هم انتقالیگی او پا مجردی بانده ساراندوال چکل خبریگی پا قانون که ساراندوال تا حق سته چی دی چلی روی ساتو پا زنان که به در اخبال تحقیقات دیدی پاکل بانده شروع گی خو پولیس نسی که ولی چی دی دو او یا ساعتون و نوروز تا هم مزنون زن سرا وسطی که چیر تا ده عمل کیگی ده عمل بشری نقص ده سریح نقص ده چی دو او یا ساعتون و نوروز تا یو کس پولیس زن سر ساتی متاسفانه کل کل داشت لیدل کیگی چی اغا دی دو او یا ساعتون و هم ساتل سوی دی چی ده یو بشری نقص ده دی قانون نسر علاوانه ده نباید دی دو او یا ساعتون و زیاد یا موتوران کس دی پولیس سر سلب آزادی بود.
ډیر مننه سیرا صاحب.
مننه خیر.
قدر منو اوریدونکو دا اوس مرده دی اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلام مل سره.
ژوند په شیبو کې
درانو دوستانو سلامونه میمونه ای پنانانه ای خبرونه که ده لبنیات پاک خبری که و آیا خبر یه چه انسان چه وقت اولی لبنیات سخه استفاده پیل کرده؟
کله چې انسانان پیدا شول په وخت کې خپل موشي هم د سره یو ځای خپل حیوانات هم پیدا شول شو دی په پستوب کې چولې دی یو مشک قسم
له شودو کوم او څومره ګټه ورخواړي جوړيږي
مستې کې پخې کوم مستې دي مستو نه بیا وینه څه درته وایم یا لکه چا تاوه کو دی تر ویو کو دی کورو ته لګل کوه
دا پوښتنې دي چې په اوسنۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې به ځواب شي په پایل کې د لبنیاتو په تاریخ خبرې کوو ورپسې داسې یو کور ته ورځو چې مالداري کوي او دا چې له لبنیاتو څخه د مناسبې ګټې اخیستنې طریقې کومې دي له ډاکټر سره مو مرکه کړې د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې اکرام لا اکرام به درته وړاندې کړي
درنو دوستانو لبنیات هغو خوراکي توکو ته ویل کیږي چې له شیدو څخه جوړیږي هغه که د غوا وزې یا هم د میږي شیدې وي داسې ویل کیږي چې کله چې حیوانات د انسانانو لخوا اهلی شول نو دوی په دې وتوانېدل چې له هغو څخه شیدې او نور محصولات لاسته راوړي له شیدو څخه مستې له مستو څخه تروي او کوچ له کوچو څخه بیا زیړ غوړي جوړیږي چې دا هر یوې له صحي پلوه ډېر ګټور دي خو د خوراک مناسبه طریقه غواړي په دې وروسته خبرې کوو په پایل کې د لبنیاتو څخه د استفادې د تاریخ په هکله د علومو اکاډمۍ د کرنې د انستیتیوت له غړي څېړنوال ګلشاه آرینوال څخه پوښتو
کله چې انسانان پیدا شول په هغه وخت کې خپله موشي هم د سره یو ځای خپله حیوانات هم پیدا شول په هغه وخت کې کله چې د شیدونه د استفاده کوله خپله د شودې په پوستوب کې اچولې دي یو مشک قسم دې نه استفاده کوله او هغه کې ساتلې دي و ځای نه بل ځای ته انتقالولې ځکه ټکنالوژي په هغه وخت کې دومره وجود نه لرلو هغه بکتریاوې چې دا د حیواناتو پوستکی وي د و ځای نه بل ځای ته انتقال په صورت کې خپله هغه د بکتریاو په واسطه سره خپله دوی دغه شودې په مستو تبدیل شولې او د مستو نه وروسته دوی خپله کله چې هغه ته شروع کولو هغه نه وروسته خپله کوچو چکا د شتومبې دونه استفاده کولای چې په مجموع کې خپل په وخت کې د لبنیاتو نه استفاده ډېر ابتدایي او په ساده شکل و
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې کرنه او مالداری کیږي د کابل د سرخی پله یو شمیر اوسیدونکي په مالداری بوخت دي دوی په کورونو کې غوا او نور هغه حیوانات ساتي چې شیدې کوي موږ یو داسې کور ته ورغلو چې په یو حویلۍ کې خپل اوسیدل په بل کې چرګانو ته ځای جوړ کړی او په دریم حویلۍ کې مالداری کوله په دې کور کې دیارلس کسان اوسیدل دو دوی په وینا ډېر خوراکي لبنیات دي لرنګ څخه تازه په تن غختلي او اصابې آرام ښکاره کېدل دوی شپږ غواوې لري نو ځکه له لبنیاتو څخه پیسې هم ترلاسه کوي او پخپله یې هم خوري د دې کور پلار حاجي سیداجان نومېږي نوموړی وایي چې د حیواناتو ښه خوراک د هغوی د ډېرو او قوي شیدو ورکولو لومړی شرط دی ل له حاجی سیدا جان او میرمن سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي ورته غوښ شي.
دلته یو غوا ولاړه ده فکر کوم چې وهلم کوي. حاجی صاحب په شروع کې تاسو درته وایي چې په خو به دغه غواګانو ته واښه او بوس په چیچ کې اچول اوس یې څنګه اچوي څومره بدلون راغلی دغه وخت تر اوسه پورې؟
اوس خو ډېر راغلی ده. پخوا داسې وشو چې موږ ورته اخرونه جوړول، بیا اخرونه کې ورته همالته لرګي خادي خودلې چې دغه تړل پرې باندې کنه، نو هغه بیا اخرونه ته جوړ کړل، لاین به م تړلې چې کوم وهل کې وو یا کوم بدماش یو سر ته تړلې چې دا کوم وړکي وړکي دا بل سر ته تړلې.
اوس اخور چې دلته د خوساکای چې پکې واخه خوري کنه دا ماته څه کار لګي؟ موټر ټایر دا تاسو خپل جوړښت دک سره خام
دا جوړو دا د موټر ټایر ته پریکو بیخ کې ورته بس کوکی وو جوړی کو د په امن ده شګه ورته ناراضي باد ورته ناراضي تویږي تنه نه چرګان تنه سپیولې بده د پخوا چې بده شو اخور کې بو کنه چرګ به شروع وخت د بوس په شیندل په لاتو باندې او یا و چې په اخور کې واچول شو هغه ته شګه او خاور او جې کېدله به دې کې د په امن دي کې دا نه وځي
مناسب خور دې وای ونه تر پاره دې دوی شودو باندې څومره تاثیر کوي؟ کله چې په ناس باندې خو ساتي شودې څومره ډیریږي؟
سبوس ورته ورکه یا ورته وچه ډوډۍ ورکه یا ورته کنجاړه ورکه، نو دا بیا هم شودې ډیری او هم خرازي.
روزو دې ته چې خپل دا شودې تر خمر د اخلي دا پښتنه به بیا جینه وکړو. بیا جی غوښته وخت بس وسل بس راز دې خاطر دې غوښ خاطر فل وصل خبر را تو کات کلی لواسی کانت سر قم لواسی
تنها
سر قم لواسی
من سپا کپری میزم اینه نور ور تکیه نم تا دو عرض لاسه یا کاو نشده دستی کوتاه
لاس دی نشه خیگی تکر
لاس میده شی تی بعدی وی نیست شخیگی تکر لاس میکوبی امانه شد بعدی اگه کنی سعی کنم که من بورت وایم که من جلوی تو وایم یارا سرکو مکس
لبخو وقت تو نتروس پولی دادی غوال وصل و که بیال دونا شودی مستی برا برول که تو مرد تغییر رغلای مثلا یه رقم ماشینون پیدا سویت غوگان الواسی آقا تاسی ندی وقت خیلی
نه وصل نست نو وصل نست کم
پلاس الواسی
پلاس
بیا از داره توی تکل دی غوال وصل داد شودی سر قم پخیه چیت بجوره
مستی خیه پخیه که مستی تجوره مستون بیا این است در توای میال چه توار کو بیا تلوی کو بیا کورو تلگ لگوار
او داشتید چون ریشه
خا خواری پیوه که ما خیه پخیه
ولی خیه پخیه
داشتان خواه پس غا این مکروب لپا خیه با این اغا خو خر شایی کن
خبلا کور که چون را مصرفه و چون را خوره
کور که شکر دم یل مدار کور میده نسی مثالی وقت کاسا دو کاسی چه توار کما مستی خو شاید کار
خیلی کسان دی چه که غوار الوستی شدو که با چه ای بیا یه خرچه یه
خرچه
تا خدا کار نکه
نه 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 دقیق خدای خدای نه رابنده که دو گوتی جایی تزو کنه
چه کم وقت دا غوار الوستی کم لغت وحلی میکنه
ای بس لغت وارد ستوری غوار دورکه ای
به زوب لکری
نو چنگ خود کنه دل تایم لست را حقا که لغت هر چه تا لغت غواری اور تا پا غصه سما غصه ما نو چنگ ایو که غا تکلیب خود تیرونو
غوا پا غصه پیگی
بیام خاطه چه تا پا غصه سم بیام خیو
بیا غیلی سی
ای لگو بور تراری تیگه دای
د لغمان اوسیدونکو بی بی حاجی نازیه وای چې ل شیدو څخه پنیر جوړوي او دا کاری ل خپل مور زده کړی دی. هغه وای چې پنیر خوخ دی. ل نوموړی مو د پنیر جوړولو د طریقې په اړه پوښتلی.
شو دین په غزدبی باندې کې خدلی دا سجیږي چې جوش ترسي چې د جوش ترسي دا په باندې واخل د سی په باندې دا هغه واچو پرمبې په باندې واچو اس په باندې پاتو دا پریس پټی پټی سی به سکلو خټی به تر سی چکسی بیا د سپک اجاره مغه کړی ده د مرته مسالې جاله یې خښتی ده بیا زه ولګېږم ما سپینه پاج غونې ټوټه نه ده دا په باندې واچوم او بیا یې کړم دا دود د ټولو ده. بیا په خاص په وطن کې هر کور ته سلار سي دا درته کړي مستې درته کړي شودې درته کړي او دا پنیر دا د مونږ د سې هغه غونډه د سې مونږ ته خخ کارګي سې په دسترخوان کې خې ډېر بختور شه ده په هر کور کې سي لکه کور کې سي هر څه پوري
په کلی او باندو کې خلک هماغه سي په پخواني شکل له لبنیاتو څخه استفاده کوي خو په یو شمیر سیمو کې بیا شیدی پروسس کیږي غوړ ورن لري کیږي بیا بازار ته وړاندې کیږي. د کابل په گزرګا کې د لبنیاتو د کوفراتیب رئیس غلام زکریا احمد زوی چې دوی هر ورځ پنځه زره لیټره شیدې بازار ته وړاندې کوي. دا شیدې دوی له مالدارانو اخلي او بیا اوه رقمه لبنیات ورنه جوړوي.
اوس دلته شیدې په ډیر فنی او مسلکي شکل باندې راټولېږي، ځکه موږ د بومي حالت نه باید صنعتي حالت ته لاړ شو. په دې مانا د هغو غواګانې ورته واکسینوو، هغوی ته متراکمه حیواني خوراکات موږ ډاکټران بیلانس کوي، دا ورته ورکوو. ښځې چې مالداري سره سروکار لري هغو ته موږ د ټریننګ پروګرامونه لرو چې دوی څه رقم د دوی لاس پاکي، دوی د غواغولانس پریمینځي، دوی هغه شیدې چې ولوسي څنګه بیا فلټر کړي، تر څو پورې موږ مستهلک ته یو صحي باکیفیته محصول عرضه کړای شو. باکیفیته شیدې اوس راځي گزارګاه ته. اوس دلته تغییر دا راغلی ده چې د کریم کشي ماشینونه هم ورته لګولي دي، ځکه موږ بازار ته چې کومې شیدې یا کومې مستې عرضه کوو د هغو فیصدي د غوړو په شیدو کې په سلو کې 3.2% چې دا د موږ تاسې د دې سیمې د هیوادو په استثنا د هندوستان د دې هیوادو ستانډرد ده. 3.2% شهم لرونکې شیدې او مستې بازار ته عرضه کوو. مازاد غوړ اخلو، غونه کریم جوړوو یا قیماق طبیعي خالصه کې کوچوشکه جوړوو، برقي ماشین په ذریعہ باندې کوچ علایده خرڅو، کریم علایده خرڅو، مستې او شیدې په دغه معیار چې موږ جوړوو بازار ته عرضه کوو. د موږ چاکا کاملا بی غوړو ده، دې په خاطر موږ په چاکا کې غوړ نه پریدو چې لاړ شي چاکا زر خرابېږي. بل خبره دا ده چې موږ شلومبې هم اوس جوړوو په بوتلو کې بستهبندي کوو، مارکیټ ته عرضه کوو. همداراز موږ مثلا د شیرپیری پروګرام لرو چې همدغه تازه شیدو نه شیرپیرا جوړ کړو، تازه کوچو نه چاکلیټ جوړ کړو، همداراز فرینی. دغه زموږ شیوه د کار ده.
د لبنیاتو له دومره ګټې سره سره بیا هم یو شمېر کسان وایي چې په دوی بد لګیږي، د نس درد ورته پیدا کوي یا هم فشار یې لوړوي. نورې خبرې د وردګو له اوسیدونکي نادیې څخه اورو.
خو له پخوانه چې موږ اورېدل له خپل نیاګان نه له خپل میندو نه چې اورو، دوی وایي چې لبنیات که کوچ دي هغه که سیر غوړي دي که شیدو سر ورته وایو موږ شیدې دي، دا ټول یو صحي هغه دي. او پخوا به خلکو همیشه دا خوړل، خصوصا زیر غوړي به یې خوړل چې وایي د انسان وجود تقویه کوي او دا یو طبیعي شی ده. اوس هم له دونه استفاده کوو. ځینې وخت زموږ په کورنۍ کې چې کله موږ له دونه استفاده کوو صحي مشکلات موږ ته رامنځته کېږي، هغه کیفیت چې پخوا یې درلود اوس یې نه لري. اوس یعنی ځینې شیان که موږ استفاده طریقو حتی د ځینو کسانو فشار لوړی، خو پخوا داسې نه و.
د داخلي برخې ډاکټر کریم الله سرګند بیا وایي لبنیات هغه څه دي چې د هر انسان بدن ورته ضرورت لري. کله چې لبنیات خوړل کیږي دومره کار او فعالیت باید وشي چې هغه په بدن کې جذب شي. که داسې ونه شي نو ګڼې صحي ستونزې پیدا کوي.
ژوند د بقا لپاره تاسو هغه غذایي مواد چې استفاده کوي په هغې کې باید کاربوهایډریت، پروټین او لبنیات شامل وي. دا د وجود لپاره ضروري ده، مګر مهمترینه مسله د انسان د ژوند لپاره دا ده چې تاسو دغه انرژي چې استفاده کوي بیرته یې مصرفوي که نه. لبنیات ډېره انرژي لري، یعنې که یو څوک وکولی شي انرژي پرې مصرف کړي، لبنیات نه استفاده کول کومه ستونزه نه ده او باید هم استفاده وکړي. دوهمه مسله د صحي والی ده چې څرنګه دوی وساتي، پاکې وساتي. مثلا موږ په کلیو بانډو کې لیدلی دي چې کله دوی هغه متاسفانه په کومه خلطه کې چې مثلا دوی هغه مستې اچوي او له هغې نه مثلا شړومبې جوړوي، بیا چکه جوړوي، د شی جوړوي، هغه محیط پاک نه وي. نو طبیعي ده کله چې یو محیط پاک نه وي او افغانستان محیط متاسفانه ملوث هم ده او دغه بیا ملوث شي، بیا نو هر هغې غذا چې ملوثه شي که څه لبنیاتي او که څه نوري یو شان ستونزې پیدا کوي. دوهمه مسله دا ده چې د افغانستان اوسنی حالت د 40 کالو مخکې حالت سره فرق کړی. خلکو ژوند په خصوصا په ښارونو کې ډېر تفاوت کړی. فعالیت فزیکي یا ګرځېدای ډېره کمه شوې ده، ډېر پیاده نه ګرځي، مګر غذایي سیستم د دوی تغییر نه دی کړی. ستونزه دلته پیدا ده. پخوا په خلکو مثلا په شمالي کې یا په یو کلي کې په یو بانډه کې غوړي خوړل، حتی زیړ غوړي به خوړل چې زموږ د خوانه اوس ډېر ویل کېږي چې باید ونه خوړل شي. ډاکټر صاحبان د خوانه وایي بیا به دوی مثلا د یوه ساعت لپاره دوه ساعته تیور بر کلي پورې پیاده تګ کول، نو دوی به دغه انرژي چې اخیسته ده به مصرفوله. اوس دا خواړه همدا خواړه خوري، مګر دوی بیا دا تګ نه کوي. یا په موټر کې ځي یا حتی په کور کې. وسایل ډېر ساده شوي دي، مثلا جارو چې کوي، حتی دوی برقي جارو نه استفاده کوي. د مثلا حتی د تلویزیون ته جګېده اوس نشته، ریموټ د دغې څخه استفاده کول. دغه ژوند یې داسې کړی ده لکه غربي ژوند داسې شوی ده، مګر غذا زموږ ستاسو شرقي پاتې ده. ستونزه همدالته پیدا کېږي چې تاسو هغه انرژي چې اخلئ هغه نشي مصرفولی، او لبنیات چې ډېره انرژي لري هغه تاسو نه مصرفوي هغه ستاسو په وجود کې ذخیره یي شکل باندې پاتې کیږي، تاسو وزن زیاتوي، ستاسو هغه رګونه چې په وجود کې دي هغې تنګیي ورو ورو، او وروسته له هغې نه بیا متاسفانه مرګونې ناروغۍ منځته راوړي.
قدر من دوستانو دا نننی ژوند په ژبو کې خبرونه تربیه پرځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ربی ملی سمرا گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی دی رہو سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی دی رہو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی دی رہو جانان پغم دے پوہن کرو داس دور کرو چی دزان پغم دے پوہن کرو دزم کے ہما دا آسمان پغم دے پوہن کرو وزیر لری دا مکان زندگی